نوموړی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي.
دوه برخې دي، یو تعمیرونه دي او یو د کتابونو اکمال دي. په دواړو برخو کې موږ سږ کال لپاره هم کتابتونونه جوړوو، د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سږ کال دغه دپاره کتابتونونه لرو. جوزجان کې کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې اووه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو. د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي شهر سازۍ ته. او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډیر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. منګه په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا اما کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې د دې هدا موږ ډېر لري. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث کوو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دغه عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، 1500 اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دوی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دي، مطبوعات دي، او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دي. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومي د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکېږي، دوی مثال د مکتبتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالیه وزارت دا کار نه کوي. مالیه وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازمې پیسې نه ورکوي چې دوی پرې پراخ کار وکړي شي. نو کله چې د مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا دروغ ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشونو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده، د کتاب اخیستلو ته نه ځانګړې شوې.
که څه مخکې تاسو ځینو خبرو ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کېږي، کتابتونونه جوړېږي، له کوم ځایه او څه ډول دا کار راپیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرف د وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي، چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 300 ولسوالۍ دي، باید موږ 300 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابتون کتابونه واخیستل شي. او جالب خبره دا ده چې کچیر دا کار وشي د پزې چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي د دولت بودجه ته ګټه هم رسول شي زکه چې کچیر مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو چې د کتاب صنعت ته وده ورکړل په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کیږي د کاري فرصتونو سره مالی لوړیږي نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفو سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي او دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کار وشي هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم. تاسو هم خبري است چې په دې ورستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کوم ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبيب په خوته درستګي په برخه کې د دولت له وزیر نجيب آقا فهیم سره مطرح کړي چې تاسو پام ورته را اړوو.
ډیر مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل زیانونه څومره وو تر کومه حد او څه ډول زیانونه یې اړولې دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی خسارتونه ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول ندي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمن شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی مکتبون نلولی دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونو که سیلابونه جاری سول
اغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي. قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، پهلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونو ډیر زیان منه شوې دي. و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه آیا غ لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلې دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیده لیدی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبی پیخون اغه مطرح کیږي اغه داده چې دا کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي. دا څومره منی؟
په ځینې موارد کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه در نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث د کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پودی تیمونو که دقا در مؤسسات و نمایندگان خودی دقا در رسانه و نمایندگان پوکه ووسی، دقا ملای مامان پوکه ووسی، دقا در محلی شوراگان و پوکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا در فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهار نه راغلی دی، دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه پا طبیعی حوادثو که دغه لارو زیانمنه که جغرافیایی مشکلات دی، اغا عاملونه ای دی چه دغه پروسه لک طولانی کهوی. خب مون تلاش کهوی چه دغه فاصله کتاوشی.
فهیم صاحب، یو بلا موضوع اغا دا چه تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، خبرګون دی، یعنی وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم آسانه. آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کار هم به وکړي. تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسه پیدا وکی.
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو، مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونه بودیدی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم دا موضوع ډیر ګرم ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، دغوی په مرسته غوی ته یو یو نقدی مرسته مو وکړ تقریبا بیشتر یو سال پنځوس کسان دغه بسیج شو دغه محلی اغه وسایل سره چې اغه لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یو کل چې خالی بوجیگان واسول اغه آنی خطر یی چی وو اغه لری شی وی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغه منطقه ته ولال شي یو اساسی برنامه تدوین وکي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي مناجامه
اته په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستي سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاز ته متناسبی شوې نه دي خلدی لدی حادثه نوروسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ دغه الوندو ادارې ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي او اغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوي دي خو یو خبر دائم دي چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادي توګه باید وکي اغه هم کلینی دي یعنی دغه مشترک مسئولیت دي دولت او د خلکو خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي د اغه زای د شهرکونه جوړول کورونه جوړول اتا د سیند په بستر کې د کورونه جوړوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوا هم شوې دي خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات د یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستي سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختي دي مالی زیانونه
یو ابتدایي ارزیابي چشي وی دي تقریبا یعنی خسارتونه ډیر دي تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ ا دې اقل اغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع
اغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی خو اغه اساسي کارونو د پاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي او جلالت مب رئیس جمهور هم ویل دی چې مون غالي نورو پروژې نه دغه چې د بودجې مصرف توان نه لري اغه پیسې انتقال وشي اغه زیانمن شوی خلکو ده
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره ستاهد ورکوي او د تعهد د ملک کېدو لپاره خلکو سره سجمنه کوي
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستقین ته ورسیږي بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابی د پاره دی هغه کوتاه وشي چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدی ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان
له تاسو نه مننه
صراط المستقيم بعد بكل روان غم اخر كلا بسم غم اس خنا يا ممشوم تم رب يترا وخيا منزل میں کمالو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپانو رو ہم لانو رو یا مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم.